دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه دا زمونږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د جمعې په ورځ د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو بی پیلوټ امریکایي ډرون الوتکې په حمله کې د ایران د پاسداران انقلاب د قوت د ځانګړي قوې د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراقي شیعهګانو د یو لوړ پوړو قمندان ابو مندلی مهندس له وژلو څو ساعت وروسته په بغداد کې د امریکا سفارت په عراق کې له مشتو امریکایانو نه غوښتل چې ژر تر ژره دې عراق نه ووځي. په بغداد کې د امریکا د سفارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی دي چې امریکایان به د هوا او ځمکې له لارې وویستل شي. اعلامیه وایي چې په عراق کې د ایران د طرفدارو ملیشو د احتمالي حملو له ویرې په بغداد کې د امریکا سفارت تړل شوی او قونسلي دفترونه تر امرستانی پورې بند دي. د سلیمانی د مرز خبر له خپرېدو وروسته څو شېبې په سلهاو شیعهګانو په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او له عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتو سمدستي غوښتنه وکړه. سفارت امریکایانو ته سپارښتنه کړله چې په بغداد کې د امریکا د سفارت د ودانۍ سره نږدې ونګرځي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې سلیمانی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر ووژل شو. له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د پاسداران انقلاب د لوړ پوړو قمندان له وژلو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ نظامي تشنج د زیاتېدو او د سیمې د امنیت په اړه ویره لري. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وایي چې د جنرال سلیمانی له وژلو وروسته په تلیفون د جمهور رئیس اشرف غنی او د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوا سره خبرې کړي. د اشرف غنی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې پر ایران او امریکا دواړو غږ وکړ چې د شخړې د پراخېدو او د شدت د زیاتېدو مخه ونیسي او خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل فصل کړي. په بیانیه کې راغلي چې د امریکا سره د افغانستان په لس کلن امنیتي تړون کې د دې ذکر شوی چې امریکا به د افغانستان له خاورې نه د نورو هیوادونو په خلاف د حملې لپاره استفاده نه کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د فیسبوک له لارې په پیغام کې د جنرال سلیمانی په وژلو افسوس څرګند کړی او د هغه د کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي ښودلې ده. خو په عین وخت کې د امریکا متحده ایالات هم د افغانستان د یو ستراتیژیکي انډیوال په نوم یاد کړل او ویل چې د افغانستان په آبادولو د ثبات پر اوستلو او حکومتدارۍ په برخه کې مرسته کړې ده. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د جنرال قاسم سلیمانی وژل غندلې دي. کرزي په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو حمله به په سیمه کې د دښمنۍ او تشنج د زیاتېدو باعث شي او هغو کوښښونو ته به نقصان ورسه چې د سولې او استحکام په خاطر کېږي. کرزي د ایران مشرانو ته د خواخوږۍ په پیغام کې سلیمانی یو باشرافته انسان وباله او ویل چې هغه په افغانستان کې د ښاغلي کرزي په وینا سوله او امنیت غوښته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د جنرال قاسم سلیمانی پر امریکایي هدفونو باندې د حملې پلان لرو. پامپیو د جمعې په ورځ سی این این تلویزیون ته وویل چې قاسم سلیمانی په فعاله توګه په سیمه کې د یو غټ اقدام پلان لري او ممکن چې د سلګونو امریکایانو او ګڼ شمېر مسلمانانو په شمولي د امریکا د متحدینو ژوند د مرګ خطر سره مخامخ کړی وي. جمهور رئیس ټرمپ په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې موږ جنرال سلیمانی له ایران سره د جنگ د پیل کولو په نښه په خاطر نه دی په نښه کړی بلکې غوښتل مو چې د جنگ مخه ونیسو. همدارنګه د خمینی او لوړ پوړي سلاکار احمد خاتمی خبرداري ورکړ چې د منځني ختیځ نه د امریکایانو د شړلو وخت را رسیدلی دی. خاتمی د جمعې د لمانځه په وخت د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې ویل داسې غږ به درنه واخلو چې رڼا ورځ به باندې توره شپه شي. سلیمانی په افغانستان، سوریه، عراق، یمن او لبنان کې د ایران د خارجي پالیسۍ د پیدا کولو اصلي طرح وو. آیت الله خامنهایي نه وروسته دویم مهم او بانفوذه شخص ګڼل کېده. د 2000 میلادي کال لپاره د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند دوه مخکښو کاندیدانو د یو لوړ پوړي او بانفوذ ایراني جنرال د وژلو لپاره د جمهور رئیس د ټرمپ د پریکړې غندنه کړې ده. د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایډن او سناتور الیزابت وارن د ټرمپ پریکړه ناسنجیده وبلله او خبرداری ورکړ ممکن چې د ټرمپ دا اقدام په منځني ختیځ کې امریکا په یو بل اوږد جنگ کې راښکیل کړي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی، د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د عراق ګاونډي هواد کویت ته د 3000 اضافي امریکایانو د لیږلو پریکړه وکړه.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. پام وکړئ لومړی رپورټ ته. د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د جمعې په سهار وختي د ایران د قدس واکونو د کمانډان جنرال قاسم سلیمانی د وجلو امر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ کړی و. ښاغلی ټرمپ څه کم یو سات مخکې په یو ټویټ کې ویلو چې قاسم سلیمانی د ډیر وخت راهیسې په زرګونو امریکایان وژلي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ایران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د عراق د مرکز بغداد په هوایی ډګر کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. د پنټاګان په بیان کې ویل شوي چې جنرال قاسم سلیمانی په عراق او سیمه کې پر امریکایي ډیپلوماتانو او نورو اتباعو د بریدونو پلانونه مطرح کول او دا برید د امریکایي منصوبینو د ساتنې لپاره یو قاطع دفاعي اقدام دی. په اعلامیه کې جنرال قاسم سلیمانی د سلګونو امریکایي او ائتلافي ځواکونو د پوځیانو د وژلو او زرګونو نورو د ټپي کېدو مسؤول ګڼل شوی دی. پنټاګان د دغه راکټي برید زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو له عراق څخه راپورونه وایي چې د جنرال سلیمانی د موټرونو پر کاروان راکټي برید شوی دی. چارواکي وایي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر معلوم نه دی، خو حداقل ویل کېږي چې 9 کسان وژل شوي دي، چې یو د بغداد د هوایي ډګر د پروتوکول مسؤل و چې د دوو لوړپوړو میلمنو لپاره ورغلی و. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران ځواکونو د یوې اعلامیې له مخې دا برید چې د جمعې په ورځ سهار وختي شوی تایید کړی او ویلي دي چې په دې برید کې د عراق د هشدر شعبي شعبې ډلې قمندان مهدي المهندس هم وژل شوی دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنرال سلیمانی وژنه غندلې او هغه یې ډیر خطرناک او احمقانه کار بللی او دا یې د دولتي تروریزم یو اقدام بللی دی.
اقدام آمریکا بدون تردید یک اقدام تروریسم دولتی.
د امریکا دا کار له شک پرته د دولتي تروریسم یو اقدام دی. د عراق د واکمنۍ نقص او هاو کسانو د وژلو لپاره اقدام چې خپل ټول عمر له ظلم استبداد او ترور سره د مبارزې لپاره وقف کړی دی. د قاسم سلیمانی پاکوینه بعد د مقاومت ونه پیوړی کړي، د ایران خلک به یو موټی کړي او په سیمه کې به د امریکا سیاستونه د هر ورځې په پرتله کمزوري او د پخوا په پرتله به بی اثر کړي.
په بغداد کې د حکومت ضد یو شمیر مظاهره کوونکو د ایران د جګپوري جنرال د وژل کېدو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. یو مظاهره کوونکی احمد جابر وویل
د جنرال قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس وژل کېدل به هغه مفسد پارټۍ لمنځه یوسي چې عراق ویجاړوي. امریکا او ایران باید خپل مشکلات له عراق څخه بهر هوار کړي، نو غواړو چې دلته په عراق کې هوار کړي، ځکه دا زموږ سره مرسته نشي کولی. موږ دلته د تحریر په سلولار کې د سلیمانی او یا هم کوم بل کس وژنه نه لمانځو، ځکه دا د ورځې په پای کې له موږ سره مرسته نشي کولی.
بلخوا سلګونه کسان د ایران په کرمان ښار کې د جنرال سلیمانی د کور مخته د غمشریکۍ لپاره راغون شوي وو. یوه میرمن چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه وویل
قاسم نه یوازې یو جنګیالی او یا قمندان و، بلکې هغه په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو امید و.
د ایران دولتي خبري آژانس سرنا د راپور له مخې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په یو پیغام کې د امریکا د پوځ په برید کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژل په کلکوټکو غندلی او د هغه د غچ اخیستلو ګواښ یې کړی دی. په پیغام کې آیت الله خامنهي ویلي چې کوم کار چې قاسم سلیمانی کوه دوام به ومومي. د ایران د سپای پاسداران د قدس لښکر د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې جنګېدل او د عراق د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د رژیم د ړنګېدو وروسته قاسم سلیمانی او د قدس لښکر په عراق کې شیعه ملیشه ډلو سره نږدې اړیکې درلودې. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنګټن.
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په بغداد کې د قدس واکونو د عمومي کمانډان قاسم سلیمانی وژل کېدل په ایران کې توند خبرګون راپارولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي امریکا غږ آشنا رادیو سره په امریکا کې د امریکا په هوایی برید کې د سلیمانی د
خلپړتیا یا مشکلات چی پیدا شو په رابطو کې یا د تشنج چی پیدا شو د افغانستان بر نسل لري ځکه چې ایران د افغانستان همسایه ده او په زمان کې امریکا قوای په افغانستان کې موجود دي او لپاره مرغه په دې تیرو څو میاشتو کې د ایران څو حرکاتو یا عملیاتو په د امریکا د درون را غورځول او یا په سعودي عربستان باندې حمله او یا د امریکا په کمپ باندې حمله دا ټولې یو عکس العمل راپارول دی او دا احتمال موجود و چې امریکا به یو اقدام کوي
د پیښې نه وروسته ایران په تنده لهجه امریکا ته د غچ اخیستلو اختارونه ورکوي. امریکا فعلا په افغانستان کې نظامی حضور لري او ایران په سیمه او همدارنګ په طالبانو تر یو حد خپل نفوذ لري. د دواړو هیوادونو اړیکې د افغانستان پر روانه وضع څومره تاثیر کولی شي؟
دا د څو اړخه لري. دا مسله د امریکا اهداف شته په افغانستان کې پخوا یو وخت کې ایران دا اختار ورکړی و چې موږ ملګري لرو په افغانستان کې چې تاسو په اهداف باندې امریکا ته ویل حمله وکړي، مګر هغه به یوه خبرې ویله. بلې خوا ایران مخصوص دا د قدس قول اردو شده چې دغه سلیمانی مشر و دوی په افغانستان کې نورې مداخلې هم له پخوا نه کړې دي، مخصوصا د طالبانو د یوې ډلې سره مرستې دوی کوي په غرب د افغانستان کې، او له بلې خوا ځینې درمانده مهاجر د افغانستان بوتلل او د توپ خولې ته یې ورکړل په سوریه کې. نو دې سره د سلیمانی په برخه کې په افغانستان کې غبرګونونه همیشه منفي وو او منفي دی، او له دې سره به دوی احتمال د دې لري چې ځینې ډلې چې په افغانستان کې دوی خواخوږي دي یا ملګري دي لکه دا د ځینې طالبانو ډلې ممکن د حقوق له لارې په افغانستان کې تشنج د امریکایانو په ضد راپورته کړي، او له بلې خوا ممکن د طالبان دې ته واسوي چې د سود په برخه کې په امریکا باندې فشار راولي او یا د خپل عملیات په افغانستان کې کوي.
د افغانستان په سولې او جګړې دواړه برخو یې اغېز څنګه ګوري؟
د امریکا د افغانستان همسایگان د ایران په شمول د افغانستان په دنن په افغانستان کې مداخله همیشه کړي دي او هغه د دې لپاره کوي چې د روابط د امریکا سره خراب دي، او هر څومره چې ایران روابط له امریکا سره خرابېږي عمر د افغانستان باندې منفي اثر کولای شي، او له بلې خوا ایران په خپله هم داسې نه دی چې د امریکا په خاطر په افغانستان باندې مداخله وکړي. جې نوري ګټې هم لري په افغانستان کې چې له پخوانی مخکې له دې چې د امریکا سره روابط هم ډېر زیات خراب شوي وو د افغانستان کې مداخله کوله.
بله، نو افغان حکومت څنګه کولای شي چې د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه ایران سره د یو ګاونډي هیواد او امریکا سره د یو ستراتیژیک همکار په توګه په سیمه کې افغانستان د دواړو هیوادونو د تقابل نه خوندي کی؟
افغانستان په هغه موقعیت کې واقع دی لکه چې د عراق حکومت چې واقع دی. له یوې خوا باید د ایران سره خپل همسایګي روابط وساتي، او له بلې خوا د امریکا سره هم روابط وساتي. دغه انډول باید پیدا کړي، شکل سره دا انډول وساتي. او له بلې خوا د افغانستان د قواو لپاره د امنیتي قواو د ور په کار دي چې زیاتره جدي اوسي او د هغو عواملو په لټه کې شي چې امکان لري د ایران په ګټه باندې په افغانستان کې د ایران په ضد د امریکا په ضد فعالیتونه وکړي.
ډېره مننه جلالي صاحب. کورم ودان
د واشنگټن نه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د کماندان د وجل کېدو په اړه د امریکایي سیاستوالو او نړیوالو بیلابیل غبرګونونه خودلی دي. نور حال په دې رپورت کې.
د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر له امر سره سم امریکایي ځواکونو له هیواد څخه بهر د امریکایي کارکوونکو د امنیت او خوندي ساتلو په موخه د قاسم سلیماني د وژلو قاطع اقدام وکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په خپل ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ځینې عراقیان د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د خبر په اورېدو سره سم سړکونو ته راوځي او په نڅا پیل کوي. پمپیو دغه ویډیو ته په اشاره سره په خپل ټویټر لیکلي، عراقیان لارو کوڅو کې د خپلې ازادۍ لپاره نڅا کوي. هغوی ډېر خوشحاله دي چې جنرال سلیمانی نور په نړۍ کې نشته. د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وایي چې دا حمله له کانګرس سره د مشورې پرته شوې او د ایران په ځواب کې د نظامی قدرت کارولو په اړه اجازه نه واخیستل شوې، خو ځینې امریکایي سناتورانو دغه برید ستایلی او هغه د ایران په وړاندې یو تر ټولو سم غبرګون ګڼلی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور لنزی ګراهام په خپل ټویټر کې د قاسم سلیمانی د مړینې څخه هرکلی کړی او ویلی دی چې سلیمانی یو ډیر بې رحمه او د خامنهی د رژیم تر ټولو شرخوښوونکی غړی و. د سلیمانی لاسونه د امریکایانو په وینو لړلی دی او دا یې منلی چې د دغه پیښې په اړه ورسره څو ورځې وړاندې مخکې هم خبرې شوې وې. په یو بل ټویټ کې لنزی ګراهام لیکلی، موږ د تهران تر ټولو قوي کس وواژه، د هغه تیرو کړنو ته په کتو ویلی شم چې دا د غچ اخیستل نه و، دا په راتلونکي کې د کیدونکو بریدونو د پلان شنډول و. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل به د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ایران مقاومت لا هم قاطع کړي، خو د ایران سپای پاسداران وایي چې د امریکا ضد ځواکونه به په ټولو اسلامي هیوادونو کې د دغه برید غچ واخلي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سخت غچ هغو جنایتکارانو ته انتظار باسي چې سلیمانی وژلی. هغه ویلي چې د دې کار سره به د امریکا او اسرائیلو په وړاندې د غچ اخیستلو هوډ دوه چنده شي. هغه په خپل رسمي ویبسایټ کې اسماعیل قاعاني د قدس د ډلې نوی قمندان ټاکلی دی. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په خپل هیواد کې د قاسم سلیمانی وژل کېدل غندلی او دغه کار په عراق کې د امریکا د نظامي شتون د شرایطو څخه سرغړونه بللی. هغه ویلي چې دغه د دښمنۍ د اقدام د عراق د ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه او د جګړې لامل بشي. ناتو د دغه پیښې په اړه ویلي چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په برید کې یې لاس نه درلود او تر دې وروسته هم د عراقي ځواکونو د روزلو په موخه خپل سرتیري په عراق کې ساتي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې امریکا حق لري له ځانه دفاع وکړي او سلیمانی بې ګناه خلک وژلي دي. سلیمانی غوښتل چې لا ډیر بریدونه ترسره کړي او په سیمه کې د روانو تحولاتو له کبله یونان ته خپل سفر لنډ کړی او عراق ته تللی دی. له بلې خوا جرمني دواړه غاړې سولې ته هڅولي او روان وضعیت خطرناک بللی دی. د جرمني د صدر اعظم ویاند اولریک دیمر ویلی اوس باید د تاوتریخوالي کمولو لپاره له احتیاط څخه کار واخلو. موږ هم په سیمه کې د ایران فعالیتونه په جدي توګه څارو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قاسم سلیمانی په مړینه خواشینی ښودلې او د هغه کورنۍ او د ایران حکومت ته یې تسلیت ویلی. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک باڼه کې یو اعلامیه خپره کړې او ایران پر اړیکو منفي تاثیر ونه کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د ترکیه پارلمان یو لایحه تصویب کړی دا چې لمخې هغه ملک کولای شي د لیبیا د حکومت په ملاتړ سرتیری ځای په ځای کړي. روسیا، مصر، متحده عربی امارات او اردن د هفتار ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اردوغان ته د اسکرو د نه لیږلو لارښوونه کړې ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
د ترکیې پارلمان د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې د هغه هیواد حکومت ته د لیبیا د مرکزي حکومت د ملاتړ لپاره د سرتیرو د لیږلو اجازه ورکوي. د ملي لوی اسامبلۍ مشر مصطفی سنتوب وویل
د 509 رایلو جملې څخه 325 په پلوي او 104 اتیا په مخالفت رای ورکړی دي.
دغه اقدام وروسته تر هغه وشو چې د لیبیا صدر اعظم فائز السراج د جنرال خلیفه هفتر د ځواکونو د یرغل د شاتمبولو لپاره له انکارې څخه مرسته غوښتې ده. اردوغان او سراج په وروستي وختونو کې لیبیا ته د پوځي مرستو د لیږلو په اړه یو موافقه لاسلیک کړې ده. دا ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی
چشیتلی اروپا
موږ باید ترابلس حکومت ته نور مرستې ورکړو چې د عربانو او اروپایانو لملاتړ څخه برخمن د هغه جنرال پوړان دی جګړه کوي چې د نسکورولو هڅه کوي.
انخره استدلال کوي چې د لیبیا حکومت ته ګواښونه د ترکی امنیت او په سیمه کې سولې ته زیان رسوي. اردوغان د سوریې د حمله لپاره هم لورته استدلال څخه استفاده کړی ده. د هغه دغه نوی اقدام ته د ترکیې د زیاتیدونکو نفوذ په توګه کتل کیږي. د امریکا او ترکیې جمهور رئیسانو واشنگتن ته د اردوغان د سفر په ترڅ کې د لیبیا په اړه خبرې کړې وې. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان تر پریکړې وروسته ټرمپ د تلیفوني خبرو په ترڅ کې اردوغان ته وویل چې بهرنۍ مداخله روان وضعیت پیچلی کوي. د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ د انقره او ترابلس ترمنځ شوې موافقې غندلې دي. دغه پوز بریج جنرال احمد المسمیری وویل
ان اردوغان يريد ان يضرب عصفورين بحجر واحد.
اردوغان غواړي چې په یو غشي دوه مرغۍ وولي، یعنی په ترکیه کې د ترهګرو د ساتلو پر ځای لیبیا ته د هغوی د لګلو له لارې. که هغوی بریالي شي نو د لیبیا د تیلو او ګازو ټولې منابع به تر خپل کنټرول لاندې راولي او له ګاونډیو هیوادو سره نږدې به یوه اډه جوړه کړي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د پارلمان پریکړه په سختو ټکو خندلې ده او وایي چې د مدیترانې د سیمې پر ثبات د هر ډول ناوړې اغیزې مسؤلیت به د ترکیې پر غاړه وي. مصر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات او همداراز فرانسا او روسیا د هفتر د ملي پوز ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سراج حکومت له ترکیې، قطر او ایټالیا څخه مرستې ترلاسه کوي. تاج امینیار، داشنا رادیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 100.15.
هند په پلازمېنه نوی دلی کې په سلګونو میرمنو د تابعیت د نوی قانون په ضد مظاهره کړې دي. په موکړې دی رپورټ تا
د نیوی ډیلی په شاهین باغ کې میرمنو د هند حکومت لخوا د تابعیت د نیوی قانون پر ضد مظاهره وکړه. دوی عمومي واټ بند کړی وو او اندېښنې څرګنده کړه چې د هند تابعیت د ثبوت لپاره څه ډول اسناد باید ولري. په نیوی ډیلی کې په میلیونو بېوزله مهاجر ژوند کوي. د رضوانه بانو په نوم یوه میرمن وایي،
زه د بهارم، هلته هر وخت سیلابونه، زه کور او دقیق آدرس نه لرم، زه څه ثبوت ورکولی شم؟ نو ځکه زه پیاده راغلی، زه باید زندان ته لاړه نه شم.
په مظاهره کوونکو کې ډېرې میرمنې د لومړي ځل لپاره راوتلې دي. دوی د تابعیت نوي قانون له کبله چې کېدای شي هندي تابعیت له ګواښ سره مخ کړي، له کورونو راوتلې دي. د تابعیت د نوي قانون له مخې هندو او عیسوي مذهبي چې له افغانستان، پاکستان او بنگلاديش نه هند کې میشت دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. خو مسلمانان وایي چې دا د دوی پر وړاندې تبعیض دی. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د تابعیت لاسه ورکولو په حق له اندېښنې بیزایه بلل دي. خو د ازرا هاشمی په نوم کسان لا اوس هم شک لري چې د مودي په مشرۍ هوي. ازرا هاشمی وایي،
زه په دې ښکلي هیواد کې زیږیدلې یم، زما و نسلونه دلته زیږیدلې او ښخ شوي دي. نن ولې تاسو په موږ فشار راوړئ چې مهاجر شو؟
د بالیوډ مشهورې څېرې لکه سوارا باسکار له دغه مظاهرو څخه بې رهبره بلل کیږي ملاتړ کوي. دا طالبان خلکو ته ډوډۍ ورکوي. د میرمنو سره نارینه هم په خوا کې ولاړ دي. د سید تاثیر احمد په نوم یو کس وایي،
دلته هیڅ سرمایه‌دار، سیاسي ډله، غیر حکومتي مؤسسه نشته، ټول عام خلک دي.
د تابعیت قانون یوازنی مسله نه ده. سیما خان چې څلور اولادونه لري، د پولیسو د بد وضعیت له کبله چې 13 میاشتې د مسلمانانو په سیمه کې محصلین ټپیان کړي وو راوتلې ده. سیما خان وایي،
موږ پریکړه کړې چې دا کار نور د منلو نه دی. دلته ډېرې میندې شته، میندې دا نشي لیدلی چې بچیانې هدف وګرځول شي.
پر مظاهره کوونکو فشار دی چې مظاهره پای ته ورسوي. خو نولس ورځې وشوه چې خلک په سړکونو دي او وایي تر هغې چې تابعیت نوی قانون لغوه نشي همدلته به وي. د بلقیس په نوم یوه میرمن وایي،
که زه د یوې میاشتې، شپږو میاشتو او یا یو کال لپاره دلته پاتې شم، هره ورځ دلته راځم.
د نوي ډیلی په دې لرې پرتې سیمه کې مسلمان میرمنې ډېرې کمې لیدل کیږي، خو دوی د تابعیت د نوي قانون په وړاندې مقاومت شمېرل کیږي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15. د جنوبی افریقا یو خبریال په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره د دریو کلو لبن نه وروسته کور ته راستون شوی دی او کورنۍ پرون د جمعې په ورځ په جوهانسبرګ کې دا خبره وکړه. د امریکا غږ خبریالې انیتا پاول د جوهانسبرګ نه رپورټ رالېږلې. زامن مومندې دته در اوروي.
راز محمد د 2018 کال په سر کې تختول شوی و. د توفې ورکولو په نامه یو خیریه مساوی دغه هیواد ته د دې لپاره ورغلی و چې د ناوړه او بې رحمه جنگ په وخت کې د سوریایانو د بدې ورځې په باره کې مستند معلومات لاسته راوړي. دغه موسی د ډسمبر په میاشت کې ټوټو چې آکاس خوشی کړی شوی دی او د جنوبي افریقا او ترکیې د حکومتونو ترمنځ همکارۍ ته انتظار وباسي چې کور ته په الوتکه کې راشي. د کوم شرایطو له مخې چې محمد خوش شوی دی هغه لا تر اوسه معلوم نه دی. د رویټر د خبری اژانس د توفو د ورکولو د موسسې له قوله وای د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دا د ترکیې د استخباراتو سره په تماس کې وو او وی ویلې محمد د دوی سره وو، مګر دغې موسسې له دې نه زیات معلومات نه درلودل. ویل کېږي چې محمد د سوریې د شمال سره د ترکیې له سرحدونو نه تختول شوی و. د محمد کورنۍ پرون د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کور ته د محمد رسیدل تایید کړل، مګر نور تفصیلات یې ورنه کړل او د ده د تازه وخت شرایطو په علت دی او زموږ کورنۍ هیله کوي چې موږ ته یو څه موقع راکړی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران د پاسداران انقلاب په قواو د یو بهرنی ټیرستي سازمان ټاپه لګولې وه. د امریکا غک خبریال ریکار حسین په دې باره کې یو رپورټ را لېږلې، زامن مومند د تا در اوروي.
د ایران انقلابي قول وردو چې په دغه هیواد کې د پاسداران انقلاب په نامه یادیږي، په 1909 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب او د ایران د لویزدیز پهلوي پادشا محمد رضا پهلوي راپرځولو نه سمدستي وروسته تشکیل شو. د امریکا د پوځ پخوانی مشاور او څارونکي براډ پاتی ویلې د ایران دولت بلاخره په اصولو کې ځان اصلاح کړه. د دغه انقلاب په نظر سره د ګڼ شمیر موضوع د ژغورلو نه برسیره چې خمینی پکې شامل کړي دي، په دې کې د انتخاباتو لارې راغلي حکومت باندې روحانی څارنه هم شامله ده. پاسدارانو په عمل کې دغه کار ونه کړ. د ایران خلک هیله لري چې داسې به وي، مګر دوی د پاسداران انقلاب په دهشت کې ژوند کوي. د ایران پاسداران انقلاب قول اردو یا IRGC اوس په ایران کې یوه مهمه نظامي سیاسي او اقتصادي لوبغاړې ده. د یو اټکل له مخې 150,000 پوځ دی چې ځمکني، سمندري او هوایي قطعات پکې شامل دي. دغه پوځ د هیواد د بالستیک توغندیو او اتومي پروګرامونو د ژغورنې وظیفه هم لري. په سازماني لحاظ IRGC د لوی درستی تر لاندې راځي، ځکه چې دا د دفاع د وزارت یوه برخه ده، مګر پوځ د روحاني مشر علي خامنایي تر امر لاندې راځي او د افراطیت ضد د بین المللي پالیسۍ د پروژې په قول منتخب ملکي مقامات ورباندې واقعي کنټرول نه لري. IRGC په داخل کې د بسیج په نامه د قوی قومنده هم په غاړه لري. دا یو رضاکار مذهبي ډله ده چې رژیم ته عامه ملاتړ برابروي او کورنۍ نارضایت ځپي. دغه ملیشه قوه د هیواد د سختو رواجو سره سلوک کول څاري او هغه ښځې بندیانې کوي چې په عام محضر کې د کالو په استعمال کې د حکومت د مقرراتو پروا ونه کړي او د لویدیځ په طرز په هغو غونډو باندې حملې کوي چې مشروب پکې استعمالیږي. IRGC په خارج کې د قدس له قوې نه کار اخلي چې مشري میجر جنرال قاسم سلیمانی کوله او د لبنان د حزب الله په شان د نیابتي شیعه ملیشو مشري هم کوله چې په منځني ختیځ او له دې نه په اخوا خپل نفوق قوه په 1900 کال کې د ایران او عراق د جنگ په وخت کې جوړه شوې ده او تقریبا 15,000 پرسونل لري. دغه ډله د منځني ختیځ په جنگونو کې په لسیزو په مستقیمه یا د ایران په لوی ملیشو حکومتونو سره د مرستې په کولو سره داخله ده، په خاصه توګه په لبنان، سوری، عراق، یمن، فلسطین او افغانستان کې. د قدس خوا په دې نږدې وخت کې د سوری په کورنۍ جنگ کې مهمه ده چې د یاغیانو په خلاف د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واورئ. په دې هیله د نه اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اورئ. دلی وي د خدای په امان.